نیز طرفداران خود را دارد.
مخام او بجه شوی زموگ غگل ازاده راژیو آوری قدر منوریدون که تر اتو بجو د ازاده راژیو پدی او ساتخ پروانه که ترشن آسمان لندی پروگرام خبریگی چه گربه احمد شیبر ده پدی خبروانه که ده انقلابی شاعر گیلمن وزیر تر وجل که دو او روستا با پختونخواه که ده یوی لوی جرگی ده جوراولو ده تره پا اره باسونه دی اور دو تای راست راوسی خودش با پامکری خبرونو تا چیز احمد تکلی وړاندې کوم. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملالی یوسف زی له پاکستان وکړتي دي چې د بی اسناد افغان کډوالو جبري استلو دروي. هغه ویلي په ځانګړي ډول د هغو خزو او جنو تیار برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژوره اندېښنه لري. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستان د تیر کال له نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز ایستل پیل کړي دي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي چې پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تاک مخه نیولې ده. د سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت له مشرې ماریا کزی سره پر دې ستونزه خبرې کړې. په بیان کې راغلي چې د افغان سوداګرو د لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم سپین بولدک او خرلاتسی بندرونو کې درول شوې دي. د طالبانو سرحدي چارواکو نن هیواد ته د هغو لسو افغانانو د رسیدو خبر ورکړ چې د پاکستان له محبسونو خوشي شوي او وړ مورز هیواد ته رسیدلی دي. په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت رسنیو ته ویلي دا کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله دوه کاله او شپږ میاشتې بندیان وو. د اسرایلو د پاوز راډیو وایي چې اسرایلي ځواکونو د غزې په جنوب کې پر خان یونس ښار په هوایي حملو کې احتمالا د حماس ډلې پوځي مشر محمد الدایف وژلی دی. متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د اسرایلو د پاوز راډیو ویلي معلومه نه ده چې دایف په دې حمله کې وژل شوی کنه، خو وایي چې په اړه یې څېړنې روانې دي. او ملګرو ملتونو نن په لیبیا کې د یو خبریال د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه وکړه. دا خبریال دوه ورځې مخکې په پلازمینه ترابلس کې نیول شوی دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي چې د جولای پر 11مه د احمد سنوسی د خپل سری نیونې له کبله ډېره اندېښنه لري.
ترشنه آسمان لاندی
احمد شیبرتم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر ویلی دی چې د پښتنو له جرګره غواړي او په حقیقت به پریکړه کوي چې په سیمه کې افغانان څه وکړي. منظور پښتین دا خبره د جمعې پروست د شمالي وزیرستان پر اسمه کې د ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال د لسکونو زرو ویرجنو غونډې ته د وینا پر مهال وکړه.
یو لسم اکتوبر تا وا مون زای څورتو کې اعلان کو اوس په غم پاتخه کې. یو لسم اکتوبر تا وا د پښتنو قومي عدالت لگاو او ټول پښتنو لسفا سپړې به څوک نه وای غم ده. الله اکبر د ټول پښتنو لس نمائنده خلک با د منن پشان کلی کلی تن نوزو او غوت به په خپل لاسونو دعوت ورکو جولې به ورته وچو چې کام غر کیږي را ووس.
جرګې مخکې هم جوړې شوې دي. د 2022 کال په مارچ کې په بنو کې د پښتنو د درې ورځنی جرګې پر مهال پریکړه وشوه چې په کابل کې د واکمن طالبان د لوی جرګې او انتخاباتو له لارې ټول شموله حکومت جوړ کړي. دا پریکړه تر ننه نه ده پلي شوې. تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور پر مهال واکمنانو یو شمېر جرګې ور وبللې چې د ځینو اغېز جوت و، لکه د اساسي قانون لویه جرګه چې قانون جوړ کړ. خو ممکن جرګې هغه وخت ګټورې تمام شي چې واکمنان ترشاوي، یا هغه وخت چې ولسونه پکې ټول سره یو ځای شوي وي. نن سبا په افغانستان کې واکمنان یوازې هغه کسان مني چې د دوی په سر فکر کوي. د دوی مخالفان هم یوازې هغو کسانو ته شوي چې د دوی پرنګ سوچ کوي. خو جرګه د ولس پریکړه ده. په هغې کې هم خان کښېني، هم ملک، هم ملا هم تعلیم یافته هم بی تعلیمه او یو هم د بل د نظر مخالفت نه کوي لوی هدف ته پام کوي. سوال داره چې د ګلمن وزیر د وشلو پیشه چې ډیر افغانان د ویر په ټکر راټول شول او لا هم د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دا ویر روان دی، دې ته زمینه برابره کړي چې همدا د مختلفو فکرونو افغانان سره راغون شي او د سترو ملي اهدافو لپاره پریکړې وکړي. د بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک ته بلنه ورکړې ده، همدارس د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې را سره برخه واخلي. د میلمنو هرکلی کوم. خټک صاحب، لومړی له تاسو واورو، منظور پښتین وای چې جرګې مخکیم جوړې شوې دي، خدا پلابه دوی په جرګې کې اعلامیه نه صادروي، پریکړه به کوي، تاسو ورته خوشبین یاست؟ خټک صاحب سره اور، خټک صاحب ګمان کوم تاسو مایک اف دی، ګل دی روشنه شوی نه دی.
اوکے اوکے، مننه ډیره مننه تاسو شپر صاحب او ټول اوریدونکو ته او تاسو مننه مننه کوو وانو ته ټول ته دې دې دعا سلامونه نه کېږي او تاسو ته کوم سوانو کو دا ډېر مهم سوال دی او دا سوال د سبا د هر یو پښتو د افغان ځین کې دا سوال روچتی وی چې اخر تر کومه به موږ دا غرنګي دا شهیدان ورکو قربانیان ورکو او اخر تر کومه پورې به دا ظلم او ستم دا سلسله جاری وي. نو دا هر پښتون افغان ځین کې دا سوال روچتی وی او خاص کر دې ګلبن وزیر دا شهادت نه پس پتا بیس نور دې تون شو چې څه کوټ پکاري پښتون وته په دې پس منظر کې دا منظور پښتین دغه اعلان چې په اکتوبر کې به هغه یو جرګه وغواړي یو جرګه په فیصله کوي چې څه کول پکار دي، دې نه مخکې تاسو اشاره وکړه چې دې نه مخکې جرګې شوې دي د څومره ملتپاله پښتانه ګوندونه چې دي هغه مختلفې جرګې کړي دي، په هغه جرګو کې پریکړې شوې دي، خو دا هغه جرګو دوه غټ دغه خامیانې وي. یو هغه خامی خو دا وا چې هغه جرګې چې رو بللې شوې نو په کار خدا وا چې جرګې را بللو نو مخکې خلک اول فریقین چې څومره وي څومره میدان کې بطرا کوتونه چې دي هغه ټولو سره خبره وشي، هغه ټول په اعتماد کې وایستل شي او بیا جرګه راوغوښتل شي. نو مومن به داسې وشوه چې یو ګوند د طرفه به دا جرګې اعلان شوه، یو نوزت د طرفه به دا جرګې اعلان شوه او نور خلک به پکې راغلل. خو هغه مشاورت چې په کارو څنګه هغه رنګونه شو چې هر یو کس چې راځي جرګې ته چې هغه دا محسوس کړي چې دا جرګه ما رابدلې ده او زه په کې مهم نقش وبم. دغه غلطي په خامي په کې دا وه، کمزورتیا په کې دا وه چې دغه جرګو چې دی نو خو پرېکړې به ډېرې وکړي، خو د پرېکړې لیکونو دا دغه باندې د پایې باندې د بل دپاره د هغې د څارنې دپاره یا دا به څنګه عملي کېږي، دې دپاره به څه لارې چارې پکار راوستی شي، هغه لارې چارې په هغه رنګ چې څنګه پکار وو هغه به نه خو وټاکلی شوې او نه به چې دی نو کمیټیانې داسې جوړې شوې که کوئی جوړې به هم شوې هغه کمیټیانې به هغه رنګ څارنه او هغه رنګ هغه چارې به مخته بوتلې. که واقعي څه غواړي چې یو کاتې فیصلې چې کوم شي او هغې باندې
منظور پښتین د دې جرګې لپاره درې میاشتې وخت ټاکلی، فکر کوي چې دا مناسب وخت دی؟ ځکه ممکن ځینې کسان دا ووایي چې دغه اوس چې ګیلمن وزیر وژل شوی دی د خلکو احساسات زیات دي او وروسته کېدی شي چې دا احساسات کښینی او په درو میاشتو کې. خو بل لور ته که وګورو د جرګې را بلل او له خلکو سره خبرې کول وخت هم اړتیا لري، بیا په هغې حساب باندې شاید دا درې میاشتې هم کم وخت وي. ننګیال صاحب،
زه فکر کوم د وخت مسله به دومره نه وي چې وخت درې میاشتې کافي وخت دی، په یو میاشت کې هم امکان لري. په عاجلو اضطراري حالاتو کې ملتونه هم سره راټولېدلی سي او هم چې دی وضعیت داسې دی، تاسې ګورئ په پښتونخوا کې خاص کر پښتانه د یو ډېرې لویې ډرامې ښکار دي، د یو ډېر لوی څه راروان دي هغه سیمه باندې. نو هوښیار او ځیرک مشران هماغه دي چې په دغسې حالاتو کې خپل ملت ته رجوع وکړي او خپل ملت سره مشوره وکړي، هغوی راټول کړي په ځان باندې. د هغوی دا خبره ډېره سمه ده چې زه به د دې وطن علما د دې وطن مشران او سپین ګیري هغوی راټولوم او هغوی سره به خبره خلاصوم. نو دا ډېر پر ځای کار دی چې څه مشوره د هغه خلکو وي ورته په دې اساس باندې به یو ملي موقف چې دی هغه اختیار کړی شي. نو زه شخصا فکر کوم دا ډیر په وخت اقدام دی، ځکه په ځای د نورې جنازې پورته شي او هر ورځ پښتانه د غم په ټغر باندې ناست وي.
یعنی فکر کوي چې تر دو درې میاشتو هم باید پلان وکړي دا جرګه جوړ شي ساس په باور.
بالکل کامل امکان
لري. په دې برخه کې به د خټک صاحب نظر هم اخلم. خټک صاحب تاسو فکر کوي آیا ممکنه ده چې خواره وره پښتانه په یوې میاشت کې راغون شي او جرګه جوړ شي؟ خټک صاحب بیا مایک ستاسو آف دی فکر کوم.
کومه ورډ چې دا جرګه دې ډیر یو قاطع فیصله مو کې یو پټه کې چې دانو داره طبقه دار کشر چې نن نمائندګي وشي او دا د واقعي جرګه جوړ شي، لکه دا څنګه چې لکه د مخکې کومه جرګه شي هغه به د ګوندی جرګه وي، کسب هم پکې چې نن نمائندګي به ورکا نور کشرونو ته ولې هغه په پلو کې به چې نن رنگ به چې او تاثیر به چې ورکول هغه به د ګوندی جرګه ورکول. نو که واقعي چې دا یو کامی جرګه وینو کامی جرګه تیاریو ته پر دوه میچ د درې میچ ته وخت کافی دی او دې کې په کار غاره چې دا پی ٹی ایم مرګری چې دی هغه ټول هغه خلکو ته چې کوم داخل کوټونه دي چې پرسته کونډر دي هغه ته ځان ورسوي، دا د جرګې کې چې کوم خلک په کار کې راشي هغه ته ځان ورسوي او هغه دې ته آماده کی چې په دې جرګه کې یو پارٹی سوچ راشي.
مننه خټک صاحب. پښتانه مبارزه عصمت شاه جهان په دې نظر ده چې د ګلمن په څیر د مرګونو مخنیوي اسانه نه دی، خو پر امن مبارزه ورته پکار ده. دا سرګندونی سره ورو ټول نړیوال به فوز
د بولافان او پښتون کمیتل مبارز قهرمان زمونږ فوق بنګره ګلمن وزیر پښتو سلام پېښ کوم. دا شهادت دا وسایری دوانا مدا غلا رچی دا مونږ ته رانه غانې راځي. بل خبر دا ده چې دې سوال پولند جواب نشي کېږي، ځکه چې زمونږ سیمه چې دا یو عالمی میدان جنگ جوړ شوی دی. نو په دې کې عالمی قوتونه چې دې خپل اشکارا دا دې رسولیت تو کاو نه روانه ده او اوس چې دې یو دویم پولند وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوی ملٹی پولر دنیا چې جوړی دي او دا غیر شته کوم ون بیلډ ون ګروت پروجیکټ هم شروع کړی دی. د دنیا معیشت بدلول غواړي، جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو، نو دا امریکای تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي. نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ مصرف لارا دا پرمن مبارزه زموږ ده.
ننګل سب څه فکر کوي چې آیا پر امن مبارزه لکه څنګه چې اغلې شاه جهان وایي د حل لار ده؟
ګوره مسله خو تر اوسه پورې زه فکر کوم د یو قومي مبارزې لپاره په مختلفو تګلارو باندې فکر کول پکار دي. دا فیصله خو به د اغز مشران د اغز علما د اغز خلق پالان کوي چې کوم لارو چارو باندې خپل انتقام د دفاع د ګټو خبره چې دا مخته ویسي. از ما باور خدا دی کله چې زمون خبره راځي د بر وطن خبره راځي زمونږ وضعیت او د دوه وضعیت لږ سره متفاوت دی. نو د هر ځای خلک چې دي هغه خپلو منابعو ته خپلو وسایلو ته په کتو باندې هغه ستراتیژي او هغه تګلاره غوره کوي. نو به ګورو چې جرګه څه فیصله کوي. په فعلي وضعیت کې د هغه ځای کې چې کومه د ازمې استحکام په نامه باندې بیا یو ډیر لوی د خشونت نه ډک عملیات چې دي هغه په دغه سیمه باندې را روان دي. که پښتانه د دغه ډرامې د دغه د سیسی مخاونه نیسي نو په دغه عملیاتو کې به بیا دوی بی کوره شي، په میلیونو خلک به کډوال سي، په زرګونو خلک به بیا ووژل سي. د دوی مسجدونه خوندي نه دي، د دوی حجرې خوندي نه دي، د دوی ښوونځي خوندي نه دي. او که د دغه ډرامې د پاکستان د پوځ چې کوم ترشای ولاړ دی په کومه نامه چې دوی ترهګري خپله جوړوي او بیا د ترهګري په نامه باندې عملیات حالت شروع کوي د دغه 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 شی په خلاف باندې داخله غونډه لري کینو په خپل کور کې با په یو لسیزه کې دا د دوی دریم څلورم ځل وی چې دوی به کور کېږي او دوی به بیا د خپل مینو نه د خپل کورونو نه جدي هغه به محروم کیږي. نو زه فکر کوم دا به فیصله به د قام جرګې ته ور په خدن غواړي چې کومه تګلاره د شتا منابعو عیني واقعیتونو ته په کتو باندې کیږي. د پښتنو جرګه د زیرا کوم مشرانو په نتیجه کې چې هغه یل تشتون لري فکر کوم هغه به د وخت فیصله کوي. خو البته دې لپاره په ټولو هغه تګلار باندې فکر وکړ دی کاغه د ادمي تشدد تګلار ده او کاغه د دفاع لپاره عملاً د وسلې پورته کول دي. ملتونه دا ماننه لري چې یو څوک خام خام خا یو څوک ته وجنی ته سپ سپیړه وي او ته دغه په خلاف وسله پورته کوي دا کومه بد اخلاقي نه ده، دا کومه غیر اخلاقي باس ده، بلکې دا ستا اخلاقي مسؤلیت جوړي. تاسو د نړۍ ټول ملتونه وګورئ هغوی په خپله دفاع باندې میلیاردونه ډالر مصرفوي او دا د همدغې ورځې لپاره مصرفوي چې څوک ته
کله چې پاتونونه شوی دي او حتی خونړی پاتونونه شوی دي نو د هغه خطر سیاسي اجتماعي او اقتصادي شرایط مهم دي. کفیلن فرزند د پاکستان اقتصادي شرایط ته وګورو، لما سره د نړیوال بانک یو راپور دی وړاندې ویل تاسو سره شریک کوم، خو مخکې تر هغه به د خټک صاحب نظر واخلم. خټک صاحب، اقتصادي شرایط په پاکستان کې خراب دي، سیاسي شرایط د پاکستان داخلي ګوندونو سره بيشتلی او پاشل دي، او اجتماعي شرایط هم همداسې دي چې ګیلمن وژل شوی دی، د پاکستان مرکزی رسنۍ د مرګ خبر هم نه خبروي، او پولکونو پښتانه پولارو کوڅو کې ورته دریش او د جنازې هرکلی کوي. په داسې شرایطو کې چې جرګه هم راوغوښتل سي، فکر نه کوي چې جرګه شاید ډیر خونړی پریکړې وکړي او دا وضعیت په کومه خوا روان شي؟ خټک سره
ډیر مننه څنګه چې تاسو خبرو کا چې نن پاکستان کې دین او هغه بورانستان دی، هر یو شوبه چې دا هغه بوران او دا کرایسس سره مخامخ تا او اقتصادي وضع خو ډیر زیات خراب ده. نو په دا حالاتو کې څنګه چې ننګیال چې بوي چې پی ٹی ایم مخه تا چې کوم پی ٹی ایم چې کوم دی یو سیاسي نوزت ته او سیاسي نوزتونه چې ده هغه دا مختلف لارې لري، د خپل مقصد حاصلولو لپاره مختلف لارې مختلف لارې چاره پکاره دي چې پایې کې یو وسلواله لارم ده او یو چې ده داد میں تشدد لارم دا کسوک داد میں تشدد نن خبر کئی دی مطلب دانه دے چی گنی اغی دا وسلوال مبارزی تا شاکری دا ولی وسلوال مبارزی چی سوک کئی اول بخلق تا خلق تا شعور ورکی دا پوہ بورکی چی دا تو پر جسے دا پار روی تا نو پا دا چی حالاتو کی تفرد کا نن دا پختون کم تا پی خلق تری نو دا چی نرے چی اغا بیو جذباتی پی سلی اغا پی سلی با پہوش بانی وی اغا با دا حکمت پی سلی او اغا با دا چی پی سلی چی اغا با چی کم داخلی خارجی شرائط پی اغا با نظر کے ساتھی زکا چی کتا خارجی او داخلی شرائط پا نظر کے انہ ساتھی او دا کم اخپل زان تا انہ گوری تا تم رو بو کی نو دا بیا چی دینو دیتا مهم جوی وی او پختو کی ورطوی چی دا غر سر جنگول دی نو دا پا خیال بانے میدان کی چکم پتنگر کی چکم زمون مرگری دی مشران دی اغی طول پتی عرص وزا بانی پوی دی اغی طول عرص دا دغن تیری گی دا فشارونو نا تیری گی نو اغی چارا فیصلہ کئی اغی با بلکل دا مطابق کئی و دا که مون تصورو کو چه اغی با پوراً بسل رو چه تکی نو دما پا خیال بانی دا فشار نورم طریقیشتا و ما تا دا تکاری چه
مانا نا خطک سا مننه. البته یو خبره د خټک سره پلانډو که ساسو نظر واخل مخکې تدې چې د نیویارک ټایمز راپور د پاکستان د اقتصاد په اړه کې زینټی کې لاوریدونکو اولیدونکو سره شریک کم، یو مسله د شخړو په ارتباط کله چې په یو هیواد کې یا یو پسیپ کې یا یو پټولنه کې سولیز هغه کسان چې سولیز مبارزه کوي لکه ګیلمن چې کوله او دا ووژل شي، فرزنده په پلازمین اسلام آباد کې ووژل شي، او یو ډله ورته راشي څو کسان وي او په یو پارک دی وژني او دا نه نیول کیږي او خبرې هم نه خپرې شي، فکر نه کوي چې همدا خپله مصالحانه تشدد ته لاره پرانیسي؟ او شاید د همدې له خاطر به و چې د تحریک طالبان پاکستان ډله چې د پاکستان د حکومت پر ضد وسلواله مبارزه کوي هغوی هم د ګیلمن په مړینه باندې غمرازي ښکاره کړې ده او له هغه سره همدردي ښولې ده. خټک سره
ګوره دا څه ده چې کله دا د پی ټی ایم دا غونډه وجود کې راغله نو دا ورته نه د پاکستان د چارواکو یا د اسټابلیشمنت دا پوره کوشش ته چې پښتانه دومره مجبور کی چې هغه ټوپک راوالي او دا ته کارونه وکړي لکه چې یو ځل دی ټوپک راوای شو هغه باندې بیا هغه سړک وجل او دا کول چې دی هغه آسان دی ګوره دا څه ده چې هغه چې کوم تنگ دي نن هغه د وسلې دغه نن نه دي تنگ چې ګنې مونږ ټوپک راوالو هغه باندې به کوم فشار هغه چې دا کوم سیاسي عمل روان دی ګور هغه دا عمل کو د دې په نتیجه کې په ټوله دنیا کې هغه په دې باندې چې دنو د غیبانل جنازیم کیږي او لاریونونم کیږي او تا چې د پاکستان د کنسولخانو او سفارتي مقاماتو نه بار کیږي نو دغه دا کوم د لیر چې د بیداری هغه بیداری لیر دومره مخکې لاړو چې اوس یو داسې فشار دی چې هغه فشار به چې د ملتوال غوندونه بمن چار قدم پورته کوي دغه فشار د لاندې به پورته کوي او که پاکستان حکومت هم اوس آئنده لپاره څه قدم پورته کوي نو دغه فشار په نظر کې ساتي ځکه چې دا ولسي پاڅون دا خو دا اصل کې د ګیلمن وزیر وژنه چې وایي شهادت یو دا په دې پاڅون باندې عمله وچه دا پاڅون جوړ کی دا ویری دا چې دی وډاری او 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 دا کوم د خاص کر دا موجه اپریشن چې کوم مخالفت ته هغه چې څومره مدامت روانو مخالفت روانو هغه ته لارونه دي او دا کله کو توجه دا اپریشن د مخالفت ته نور مثلا طرف ته کی ولې هغه په دې مقصد کې ناکام دي او اول دا دي چې عوامي او ولسی بیداری دومره مخکې تللی دا چې اوس په ډیرو حالاتو کې چې نو هغه اوس د پاکستان دا د پاره یو هغ مشکل جوړ شوې ده نو دا سیاسي مشکلات چې د کوم دولت لپاره د کوم سټیټ لپاره ډیر خطرناکې په نسبت د دې چې توڅل راواله اوس یو ځل به درکتان وڅل راوالي نو په داسې حالاتو کې چې کوم خارجي سفارتي او سیاسي او امارات نه لري یا داسې نه لري چې هلته لاړ شي هلته کې خپل تجاویو کې لګو ګره طالبانو کې داسې کول خو پاکستان کې ورته یو ځای ملو ایران کې ورته ځای ملو نو تر څو پدې چې پښتنو ته دا چې یو باید نه حاصل شي تر هغه پورې داخل کې کومه مسله قدم پورته کول چې ده هغه به خودکشي وي هغه به چې غوړو
دا
یو خبر د بلوچ مثال خلک ورکوي خو بلوچ سره په علاقې کې ډېر قوتونه دي چې هغه سره مرسته کوي پښتنو ته لا داسې مرسته نه ده تل شوې
مننه خټک صاحب اسادی سپو کې پروګرام له ازادي رادیو په منځني صف د 12 شپږ نیمه په ټول افغانستان کې او د خبرونه تاسو په فیسبوک هم پښوندې باندې کتلی شئ د پروګرام د بحث موضوع مو دا چې د پښتون خورنې غورځنګ اعلان کړی دی چې په شاوخوا درې میاشتو کې د پښتونوی وډی رلوی چرګرا غواړي او په یغې کې به پریکړه کوي چې دوی به څه کوي د دې بحث لپاره مو د سیاسي چارو کتونکو ایمل خټک او د سیاسي چارو کتونکو نجیب ننګیال ته بلنه ورکړې ده ننګیال سره مخکې تر دې چې تاسو راشم د پاکستان د اقتصاد په اړه کې به د نیویارک ټایمز د خبرې کړي مقالې سوټی کې لاوریدونکو سره شریک کړم نیویارک ټایمز د جولای 13 په یو مقاله کې چې عنوان یې دی په داسې حال کې چې شخړې په زیاتی دوري پاکستان کولای شي چې خپلې چینایي پروژې خوندې کړي تر دې عنوان لاندې لیکي په پیل کې البته د دې مقالې په پیل کې اشاره شوې ده چې په اسلام آباد کې د چینایانو د ساتنې لپاره د نویو ځانګړو پولیسو ډله جوړه شوې ده د چین د کمربند او لارې پروژه د شاوخوا 7 میلیارد ډالر په ارزښت په 2015 کال کې پیل شو هغه وخت داسې باور کېده چې د دې پروژې د پلي کولو لپاره به پولیسکونو زره چینایان په پاکستان کې کار کوي د نیویارک ټایمز د راپور لمخې د چین د پروژو پر ضد امنیتي ننګونې له پیله لا موجودې وي خو په تیرو دریو کلونو کې چې افغان طالبان په کابل واکمنان شوی دي دا بریدونه منظم شوی او زیات شوی دي ورسپانه په مارچ کې په ګوادر کې یو بریټ ته اشاره کوي چې څو ورځې وروسته تر دې د پاکستان پر دوهم ستر هوایي ډګر چې چینایانو جوړ کړی دی حمله وشوه بیا څو ورځې وروسته پر چینایي کارکونکو ځانمرګ بریډ وشو په بل میاشت کې 15 جاپانیان په کراچۍ کې د پولیسو په وینا د چینایانو په ګمان وشل شول تیر میاشت پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چین ته ولاړ چې د انرژي په برخه کې نوري 12 میلیارډ پانګونه له چینایي چارواکو ترلاسه کړي خدای اسلام آباد ته تش لاستون شو د نیویارک ټایمز د خبرې کړي مقالې لمخې په پاکستان کې چینایي پروژو ته هم دایښ تهدید دی هم تحریک طالبان پاکستان چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو نشته متحد دی ورسپانه لیکي چې پاکستانی طالبان له چینایانو د اویغور مسلمانانو غچ اخلي ننګیل سب کستاسو نظر واخلم څه فکر کوي چې په دغه شرایطو کې چې د پاکستان اقتصاد ډیر ځپل شوی دی، البته د نړیوال بانک راپور هم له ما سره شته چې هغوی ځینې وړاندوینې هم کړې دي، په داسې حال کې پاکستان په کومه خوا روان دی که چېرته دغسې یوه جرګه هم جوړه شي او هغه هم د پښتنو په حق کې ځینې پرېکړې وکړي؟
ګورې، پاکستان د کاملاً د انارشۍ په حالت کې دی. یوازې د پښتنو مسله نه ده، تاسو د بلوچانو ګورې، د بلوچانو د پرون په بلوچستان کې چې کومې ډاکټر مهرنګ بلوچ مشرۍ باندې کومې لاریونونه شوي دي، هلته هم خشونت شوی دی او د لاسو ګریوان دي د سرکار سره هغه خلک. نو حالات په مجموع کې په دوو دواړو ایالتونو کې چې دی، بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې، خراب دي.
البته او بخشی ننګل سبو بخشی ساس خبره خته کوم، په نور پاکستان کې هم حالات ګډوډ دي. جرمنی له کراچی خپل کنسولګری استل دی، د دې له خطر چې وای امنیت ته تهدید دی او امنیت نشي ساتلی. مهرباني او بخشی ساس خبره خته. بالکل، البته دا غوډ وای
له فنډ سې دي چالتہ پیښې ډېرې دي نسبتا پنجاب ته. زما هدف په دغه وسیع وضعیت کې د پاکستان اقتصاد چې دی هغه د دې جوګه نه دی چې د پاکستان پوځ هم د دې که څه هم دوی د ازمین استحکام د عملیاتو اعلان کړی دی، خو د دغه عملیاتو په نامه باندې غواړي دوی چې یو څه شروع کړي، بیا د غرب نه په دې باندې پیسې واخلي چې ګویا دوی د ترهګرۍ په خلاف په جګړه کې ولاړ دي، د ترهګرۍ په خلاف جګړه کوي او په دغه سیمه کې یو نوی انارشی ته داسې انارشی ته لازم چې د هواره کې چې هغه د دوی په کنټرول کې وي. یعنی دوی په خپل عمل چې دی ځینې شیان چې دي هغه مسؤولیت هم جوړوي. د پاکستان پوځ چې دی په دې کې ډېر مهارت لري، نو په دې دې چاره کې دی بریالی شي چې د پښتنو په سر باندې، د پښتنو د سیمې په نام نه کولو باندې د بیا میلیاردونو ډالر واخلي. لکه په تیرو شلو کالو کې د شاوخوا 40 میلیارد ډالر اخیستي دي د ترهګرۍ په خلاف د جګړې په نامه باندې، او هغه څه چې د 40 میلیارد ډالر چې د پاکستان اقتصاد لپاره یو څه ناسه کومک کوي، کې ډېره برخه یې د پاکستان اوس جنرالانو ته تللا. نو دا ډرامه دوی بیا واړي ځکه د پاکستان په خزانه کې داسې څه نشته چې د جنرالانو لپاره نور څه پاتې. د پاکستان د پوځ چې دی په فساد باندې مشهور دی، هغه پراخ فساد کې لاس لري. یو کرنل او جنرال چې دی هغه دومره غلاو کې بیا دغه ځای نه لاړ سي، یا په متحده ایالاتو کې واړوي، یا په دوبۍ کې آی شنوش کوي، یا په دی لاړ سي په انګلستان کې اوسي. د پاکستان یو پخوانی جنرال چې دی یا داسې یو څوک چې هغه هلته لوی درستیز پاتې شوی، هغه بیرته په وطن کې نه دی پاتې شوی. کلم چې د موده د واک پوره شوی، دغه ماموریت اخلاص شوی، د کډه وار کړی د پاکستان وطن دی. هغه جنرال مشرف وو، هغه کیانی وو، هغه راحل شریف وو، هغه له دغه مخ کې چې دا څوک راغلی وو، هغه ورو داسې منیر برخلیک هم دغه شیخ کاری. نو په پاکستان په پوز کې دوی د خزانې نه باید یو څه واخلي، یو څه پیسې، یو څه دغه باید ولري د پاکستان په دې شي باندې د پاکستان خلک پوهېدلی دي. همدا وجه ده چې حتی په پنجاب کې د پاکستان د پوز په خلاف کرکه په زیاتېدو ده. بلوچان په دې خبره پوهېدلی دي، پښتانه د دوی په خلاف متحدانه ولاړ دي چې زما په سیمه کې به بیا زما په سر باندې سودا نه کوي، تجارت باندې کوي نه براغه کیږي چې زما په ویلي په تویولو باندې ته د پیسو څښتن شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ هدف دغه شی دی، هغه خبر هم دا کوي. او تاسو ویلي دل په 13 ورځو کې په پاله باندې چې کوم ویډیوګانې لیدل کیږي، په کوارټ کې، په فیدیو کې، په ځینې نورو سیمو کې خلک د پوز په سیرا وځي، خلک راوتلي دي تیږي ور باندې واروي، ورته وایي چې موږ سیمه نه وځي. دلته دا ستاسو ځای نه دی چې تاسو دلته عملیات پیل کړئ. نو په دغسې یو حالت کې پاکستان د خپل خراب اقتصادي حالت لپاره د یو ډرامې په پیل کې دی، او په دې هیله چې ملتونه هغه هم دغسې ویښ پاتې
شي. مننه. د پاکستان د اقتصاد په برخه کې د نړیوال بانک د راپور یو څو ټکي هم شریکوم، بیا خټک سپ تاسو ترازم. البته نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د 2023 کال په سر کې خبر کړی دی، دوه ټکو ته اشاره کړې ده چې په پاکستان کې په 2023 کال کې پراخ سیلونه راغله، چې لږ سره اقتصاد خراب شو، د کورونا وبا ته هم اشاره کړې ده. خو نړیوال بانک لارښوونه کوي و په پاکستان کې د ماشومانو د زیږون ستونزه ده، چې ماشومان زیږي او مړینه هم زیاته ده او نفوس مخ په زیاتېدو ده. د دې مخه باید ونیول شي. د دوی په وینا کمزوري تعلیم، تعلیمي وضعیت وای خراب ده، مالیه وای له ټول سیزو راځي د پاکستان د جی ډی پی تر لس فیصد لږ برخه جوړوي، د صادراتو ستونزه لري. البته د صادراتو په برخه کې خټک سبیا لتا سو پښتنه لرم، زراعت د اقلیم له بدلون سره باید تنظیم کړي، دا هم وړاندوینه ده، وړاندیز ده نړیوال بانک پاکستان ته. او پاکستان د انرژي ستونزه لري، دا برخه هم د انرژي برخه او د صادراتو برخه کې پښتنه سره له افغانستان سره ارتباط لري. خو نړیوال بانک په خپل راپور کې چې د سش کال 2023 په پیل کې خبر کړي، ویلي دي کچیرته دا اصلاحات رامنځته شي، نو ممکن ده چې پاکستان د خپل سلکلنی کلیز پر مهال یعنی تر 2023 کال پورې څنګه پر اقتصادي ستونزو برلاسه شي. څنګه خټک سب دا دوه ټکي چې نړیوال بانک اشاره ورته کړی ده، یو د صادراتو خبره ده، یو د انرژي. د انرژي مشکل هم د پاکستان هغه وخت ممکن حل شي چې په افغانستان کې د سیو حکومت چې لږ سره شراو به تولري چې د کاسازر پروژه تیر شي او د ټاپی پروژه هم پلی شي، او د صادراتو په برخه کې هم تر هغه پورې چې پاکستان منځنۍ اسیا ته سم صادرات نه وکړي او افغانستان د پاکستان لاري د واګې د بندر لاري هند ته صادرات نه وکړي، د دوی یاندا جواب په جواب کې د تلار نه یو ورکړي او د کراچي بندر افغانانو ته نه پلی شي، څنګه به د دوی صادرات وده کوي او د انرژي مشکل به څنګه حل کړي؟ خټک سره
بالکل تاسو صحیح نقطو طرف ته اشاره وکړه. د تاسو په اړه چې د انرژي خبره ده، نو پاکستان دا امید لرلو توقع لرله چې دا وستي ایشیا د افغانستان د لارې به هغه وستي ایشیا سره وصل شي او هلته نه بچ دی نو خپل انرژي ضرورت پوره کړي. بل د ایران سره هم د انرژي تعاون کې قراردادونو کې هلته نه ورته انرژي ملاوېدای شي. ولې مشکل دا دی چې ایران سره چې کوم پاکستان غواړي چې کوم انرژي معاهده وکړي نو هغه امریکا پکې غټ آیلیږي او امریکا یې نه پرېږدي چې هغه د ایران سره دا ځنې قراردادونو کې. نو تر څو پورې بره د هند سره تعلق خراب دی، ایران سره تعلق دومره ښه نه دی. نو سبا خو دور چې دی هغه د ګوندی ملکونو سره د همسایګانو سره په تجارتي همکارۍ او اړیکو باندې خلک کومه ترقی کوي. نو د پاکستان چې کوم خپل داخلي خارجي پالیسیانې دي تر اوسه پورې دغې په نتیجه کې پاکستان په علاقې کې بالکل تنها شوی دی. ایران سره هم تعلق نشي ساتلی ځکه چې د امریکا په فشار دی. په اوس مشکل دار ہے کہ یو طرف ته ڈانگ دے بل طرف ته پڑانگ دے، کہ چین خوشحالی امریکہ ته خپکی گی کہ امریکہ خوشحالی چین ته خپکی گی. اوس پاکستان دا سوچ کئ یما حضور دی نیت لري چې غنی هغه به دغه رنگ دا ډرامیو کې دلته او فساد او ترګری او کله دا دایش په نوم کله دا طالب په نوم دا مسلې راپورته کئ. ولې اوس د دنیا د غربي دنیا او خاص کر ورسره د عرب دنیا اوس پورې خو د پاکستان دوا اقتصادي ملاتړ چې چلته نور ته کومه راتلل او 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 تخته ده کوم کو نه چرته له هغه د غرب نه راتل او هغه د عرب ملکونو نه راتل. نو عرب ملکونو چې دین اوس رو هغه چې کومه پروژې وي دا د وابیت تقرولو یا چې دین د امریکای سره د هغه په استعمالي ګټو تر سره کولو کې او یا چې دین د غرب چې کوم ترچسپی او پاکستان کې نو هغه سره عمر نه راتل. پاکستان دې ته آماده شي چې د چین خلاف لکه څنګه چې د افغانستان خلاف استعمال شو او د چین خلاف چې دینو امریکای ته اډې ورکي یا دلته نه چې دینو هلته کې چې دینو ترګري صادرات کړو شروع کینو بیا کې د شي چې امریکای نه وته سره لږ ډېر تاسې کومکونه ملو شي چې هغه سره بل لږ دیسا والی په بل صورت کې چې دینو هغه ممکن نه ده ځکه چې اوس پاکستان ارزښت چې دی هغه دومره استراتیژیک ارزښت دومره نه دا ډېر د پورې کم شوی دی. تر څو کړي چې د افغانستان سره تجارت خبره ده نو تاسو ته پته راځي چې د تیرو دوه کالو کې چې دینو ما ته خو سنۍ احصائیه نه دی یاده خو تقریبا 15-16 میاشتې مخکې چې دی نو 80% د پاکستان او د دغه افغانستان تجارت کې چې دی نو کمواله راغلی دی او افغانستان لګیا دی هغه خپل تجارتي انحصار چې دی هغه په پاکستان باندې کمون وړي.
مننه خټک صاحب، البته په دې برخه کې به دا اشاره هم وکم. دغه نن هم ازادي راډیو دا خبر لري چې د پاکستان حکومت په تورخم او سپین بولده کې د افغان سوداګرو 300 لاري درولې دي چې په یوه کې میوه بار دی او سبزیجات. نو دا تجارت خو په خپل هم دغه رقم ستونزې هم ورسره مخامخ کیږي. که چرته وړاندې البته ازادي رډو ته د فیسبوک لاله رګن پیغامونه را رسیدلې دي د ټولو اوریدونکو مننه کوم. زه یو شمېر پیغامونه به هم له ملمنو سره شریک کړم خو روس په خبرونه کې. خو که چرته د ګلمن وزیر مسلې ته راشو د مارک او د وجلو پیښته دا خبري هم وشوي چې یو کس ته داور نومي شي هغه په دې حمله کې لاس درلود، لیکن کله چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نورو یو شمېر مشانو د وژلو پیښو تر شو، مثلا په 2019 کال کې ارمان نوړی ووشل شو، تقریبا په ورته شکل باندې پولیسو ووه په چټ ولګیدو او بیا ساور کړ. په 2020 کال کې عثمان کاکړ تقریبا په ورته شکل باندې ووشل شو. ننګل صاحب، ان فلیمنګ د پولیسي ناولونو ډیر مشهور انګریز لیکوال دغه وای کوي په پیښه یو ځلی وشي دا پیښه ده کدو ځلی وشوه تصادف ده او کدرې ځلی وشوه دریم ځلی تکرار شو دا د دشمن کار دی که تاسو نظر وخل
بلی دا خبره خراس مر خپل دی پښتون ژغورنې غورځنګ مشرام وکړه په خپل وینا او کې م د کله چې ګلمن وزیر په لوختون کې او د خراس باندې یادونه وکړه چې دا ټول پیښه ورته دي د عثمان کاکړ پیښه دا که د ارمان لونی پیښه دا او که د دوی پیښه دا نو پښتون ژغورنې غورځنګ باندې خو بریبل د دینه مخکې دا سړی د شکنجه شوی دی د نیول شوی دی او د ته د تاریخ بدترین سزا ورکړل شوی چې د خپل کتاب کې چې چاپ ته پیلا نماده دی او په خپل ژوند دی پای تر سوالې دی هغه په باندې هغه کتاب دی وشتمه پیړۍ دوزخ نو هغه کتاب چې دی په هغه کې هم د یادونه کړي په خپل هغه مشهور نظم کې هم د خپل زندان احوال لیکل دي چې په زندان کې د سره څومره ناروا او شو څومره ظلم شوی حتی هغه پس په یو خورل سو هغه شکنجه شوی دی هغه د حالت تر سوال سو چې د کورنۍ چې دی هغه زندان ته ترانل شوی تر سو هغه تهدید کړي په دې طریقه باندې نو
البته وو بخښي ننګرهار د پاکستان د پاکستان پاوز هم په پیټم باندې شکمن دی مثلا د پاکستان د پاوز په خانه ویان جنرال غفور یو وخت ویلی و چې له پیټم سره له بهرم راست کیږي نو خو دغه سي تورونه هم شته
نو دا څنګه مرستي دي چې د دوار غړې چې یار مشر چې کله مړ کیږي دا بو د کورنۍ حالت دا دوه شخصي حالت چې دی هغه په دومره غربت کې چې اته هغه د یو سم روختون ته د لیکدول نو تاسو د ګلمن وزیر ولید چې کله هغه په لوړې کې یو ډېر لوکل شفاخانه ته وړو کدی په لوړې وخت کې سم روختون ته رسول شوی شاید هغه ژوند ته ژغورل شوی وای دوی د دربلنی واک بس نه درلو د تاسو ولید چې باندې کومیش پښتانه چې دی هغه دوی ته د بس پرې پراټولولو یا چندي پراټولولو باندې دغه دربلونو د پاره یو درمننه د پاره اقدام کوو نو دا وګورنای شو د دوی حالت خو ډیر واضح معلومی چې څوک چې لپاره پیسې اخلي لپاره کومه پر سر کیږي دا خو بیا ډېر شاهانه ژوند وی هغه خو بیا د سیوی لکه د پاکستان د ټول جرنالان چې په میلیارډونو ډالرو سرمایه سره یوازې د راحت شریف سرمایه دوی خودلې چې یو میلیارډ ډالرو نه ډېر وانه ته د دوی د هغه خو بیا هغه سی وضعیت لري بار نه چې څوک پیسې اخلي هغه بیا په امریکا کې په پاجانس وکړي کې پارتنرشپ لري نو هغه دغه سی حالت وی دا خو د پښتنو د لارې هغه د دفاع ملنګان دي چې د خپل قام په ننګه باندې راوتلي خلک یو دا خود جوش حرکت دی او د خود جوش حرکت کنه وای کده د پیسو د باندې د کومک په طریقه باندې جا مبارزه کولای شوی خو بیا به نور قانونو هم کړی وي بیا به امکان درلودلی وای چې په نورو ځایونو کې دوی په کشمیر کې آتا دوی څومره وکولای شو د کشمیر د ځینې مشرانو حمایه وکړه دا ویا کارونه خو په تاسو په کشمیر کې یو خود جوش حرکتونه لیدل چې هغه د پی ټی ایم غوندې بیلګه وګرځيږي نو زه فکر کوم یو خود جوش او لسی حرکت چې هغه رامنځته شوی دی دا د نن ورځې خبره نه ده دا خو د نن خبره وای مونږ به ویلو چې پښتانه نن راټول شوي دي باچا خان خدای لخر چې وو د یو لکو شاوخوا نه ډېر شمېر راجستر خدای لخر دا موجود و هغه چا راټول کړی وو دا جګړه خو چې د پاکستان د پوز او د پنجاب د استعمار په خلاف د پښتنو روانه ده دا خو د لومړۍ ورځې نه روانه ده فقیري پیل د وخت نه روانه ده دا خو په ماغه وخت کې
مننه ننګلسه بدن ننګلسه د دې خطر چې له دې بحث سرپات شو او اوریدون کوډیر پیغامونه د فیسبوک لاله را لېږل یو شمیر په راوخلم حکمتیار میاخیل په فیسبوک کې لیکلی دی چې کاش کې دا جرګه د ګلمن وزیر ترمرګ مخکې جوړ شوی وای محمد صدیق جلالی لیکلی دی کاش چې دا پښتون دا جرګلش واضح وای چې کوم افغانانو بارمیش تو رسنی چویلې دي البته و شاید دوی ته واضح شي چې دا جرګنه مطلب څه شي دی محمود خان علیزی لیکلی د لوی جرګه په کوم ځای کې جوړی شي البته منظور پښتین په خپل وینا کې ویلی دی چې د دې خاطر چې نن سبا د ګلمن وزیر د فاتحه مراسم دي څلور پنځه ورځې په دې باندې بوخت وی له هغه وروسته به د دې ځای هم معلوم شي خان ظاهر لیکلی دی کچیر په چرګه کې د رغونډیدونکو پښتنو مشانو گفتار او کردار یوي بیا جرګه او خپل شمنو عمل وشي دا مسائل حل کوي ډیر زیات اوریدونکو پیغامونه را لېږلي دي بصیر مخلص لیکلی دي او دا پیغامونه ډیر واړه دي وبښي سې سم لیدلې هم نسم جرګه به جوړ شي او په مشوره یو داسې لار غوړه کړی چې پښتون ولست دغه خمیزونه نور را بهر شي او یوسف خان لیکلی چې دا ځل به جرګه پریکړه کوي عبد الله اخلاص لیکلی د لوی جرګه ډیره ضروری ده او شاهین شنواری لیکلی دی کاش دا هر څه ګلمن لیدلای شوی عبدالحق عباس لیکلی دی جرګه د افغانانو د اتحاد لپاره وی او ټول افغانان پک شرکت وکړي هغه د مشکلاتو د حل لپاره پکار ده. اسماعیل نوری لیکلی دی تراټکه یو افغان دی او د دې مسلې ته اشاره کړې ده. جان سمر لیکلی دی دا جرګه هسې د وخت ضایع کول دي. او زادران لیکلی دی چې زه دې جرګې ته خوشبینه نه یم. او یو بل اوریدونکې چې او بښته سنومې سم نه راته ښکاري هغه لیکلی دی که توفیق د خوشحال بابا شعر لیکلی که توفیق د اتفاق پښتانه مومو پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره شي په دا ځوان. نور پیغامونه هم شته لټولو منندوی خټک سب که چرته تاسو سره شو او دا بحث سره غونډ کو مثلا جرګه جوړه شوله په جرګې کې ځینې پریکړې وشوې دغه پریکړې به د افغانستان په اوسنی وضعیت هم تاثیر ولري؟
بالکل ګوره دا څه کنه چې دغه د قطر پښتونخوا مسله د بلوچستان مسله او د افغانستان مسله دا دواړه سره تړلې مسلې دي. دا یو بل نه جلا نه دي. دواړه د یو قسم دشمن سره مخامخ دي. دواړه د یو قسم ته دشمن د ظلم او ستم ښکار دي. نو لازمن دغه به کوي. خو زه یو خبره کوم چې بعضې وخت کې زمونږ توقعات چې دي نو هغه ډېر زیات چونکې څومره چې زمونږ احساسات زیات وي څومره چې زمونږ جوش زیات وي څومره چې زمونږ ولولې زیات وي نو څومره زمونږ توقعات هم زیات وي. نو زما په خیال باندې د دې جرګې سره خو توقع ساتل پکار دي چې دا به یو لاره ټاکي، دا به یو تغور کوي، یو لاره به ورکوي، یو روډ میپ چې ورته هغه به ورکوي. او خبره دا ده چې ډېر زیات توقعات هم نه وي ساتل کېږي. د دې په نتیجه کې به فوري طور باندې څه بدلون راشي، بلکې دا به یو لاره ټاکي، داسې لاره ټاکي چې هغه به د مستقبل لپاره چې څنګه موږ کولی شو کوم نو اول کې ما ته دا ښکاري چې ځینې سیاسي فشارونو طرف ته به ځي چې څنګه دا سیاسي فشار زیات کړي. او دومره خبره ده چې دغه د ګیلمن وزیر د شهادت ته پس تاسو کتل چې په کابل کې چې کوم دغه شو اکتنبل شو هلته کې د جنازې کولو کوشش وشو، هغه ناکامو کوشش وشو، هغې باوجود هغه جنازه وشو. دغه رنګ یې په افغانستان کې که څوک بار نم دي روتي په نورو ځایونو کې، خو خلکو په کورونو کې، خلکو په مختلف طریقو باندې خپل غم خوړلی دی، خپل دغه اظهار کړی دی. نو داسې دی چې دا د بیداری عمومي بیداری موږ ګورو افغانستان یا د افغانانو د ژغورنې خپل کوم یو خود جوش یو مزت وجود کراشي که څه هم هغه به ډېر ابتدایي وي. خو ورو دا حالات دې طرف ته ځي چې خلک وایي، پښتانه وایي چې اردو کې دغه متل دی چې جنگ آمد په تنگ آمد په جنگ آمد، چې تنگ شي نو په جنگ شي. نو خبره دا ده چې ما ته خو ښکاري چې دا بدلون دا سلسله چې ده دا به صرف پښتونخوا پورې نه وي، دا به په ټول سیمه کې محسوسېږي. ګوره تاسو کتل چې په نن بلوچستان کې څنګه ننګیال صاحب ورته اشاره وکړه، ډېر لوی یو نارینه شو. نو دا چل دی چې دا کوم په خبر پښتونخوا کې چې دا ټی ایم دا کوم په شکل کې دا نوزت یا دا پاسونو روان دي. نو د پاکستان په نورو سیمو کې هم خلک وایي چې کاش که مونږ هم منظور پښتین وو، یو چټلت لرلی، سیاسي مچر لرلی، او کاش که مونږ هم دلته دغه رنګې. نو تاسو کتل چې په کشمیر کې چې دی نو لوی لوی نوزتونه وشول، تاریخونه لاریونونه وشول، په ګلګت بلتستان کې وشول، او په دې ټولو لاریونونو کې یو نعره مشترکه وه چې هغه د پېښور نه والی تر کراچۍ پورې تر ګوادر پورې هغه دا وه چې یہ جو دہشتگرد دی ہے اس کے پیچھے ود دی ہے چې دا کوم زمونږه بدالی دا، بدامنی دا، فساد دے دا، ترګری دا، د دې شاته چې دینو د پاکستان اسټابلیشمنت ته. نو دا نه چې کنه دا د بیداری عمل چې دی دا صرف دا پښتنو پورې محدود دی.
مانا نه خټک صاحب په دې برخه کې به د ننګیال صاحب نظر مخلب. ننګیال صاحب تاسو څه فکر کوئ دا جرګه کار رنګ پریکړې کوي؟ او لکه څرنګه چې خټک صاحب ورته وویل چې توقعات باید ډېر لوړ ونه ساتي افغانان، د دې تاثیرات به د افغانستان په اوسنۍ جغرافیه څه وي ستاسو په باور؟
بله زه فکر کوم توقعات خو په خپل ځای باندې مدیریت کول غواړي، خو حالات داسې دي چې رښتیا ده بغیر بله لاره هم نشته د پښتنو که جرګه قاطعانه فیصله نه کوي او د ټول په یو خل باندې ټول سیاسي عذاب چې دی او ټول مزاحمتي تاریخونه دي ټول باید په یو خل د پښتنو په ننګ باندې ودرېږي د خپل قام په خبره د پاکستان د پوز په خلاف دا خبره ډیره کړه کی ځکه که دوی تقسیم شوی وي دوی پاشل شوی وي دوی به یو یو دغه شهید کیږي لکه ګیلمن وزیر جوړ شو لکه عثمان کاکړ جوړ شو عثمان کاکړ خو د پی ټی ایم برخه نو واخو سیاسي کارکونو سیاسي سره وو او هغه خو د پاکستان د پارلمان غړی وو علي وزیر خو د پاکستان د پارلمان غړی وو هغه سره یې څه وکړل نو زه فکر کوم خبره دا ده که څوک د سیاسي عذاب وغړی وو که سیاسي عذاب وغړی نه هغه باید په دې خبره باندې اتفاق ولري چې د پاکستان پوځ چې دی په دې خاوره باندې ستاسې د ګټو ستاسې د حقونو چې دی مدافع نه دی او د هغې په خلاف دی او د پاکستان د پوځ سره دغه جوړه چې ده دا ډېره مشکله ده دا بیا کالو تاریخ دا وښودله چې تاسې د پاکستان سره ګډ نه شئ تللی
ننګیال صاحب یو وخت میله سیاسي د سیاسي چارو لکتون کې افراسیاب خټک سره په همدغه پروګرام کې خبري کولې هغه وویل چې باید ولاره راووسی نه پاکستان لدې ځای څوک بل چیرته انتقالولی شي او نه افغانستان بل چیرته انتقالولی شي دلته دوه هیوادونه دي څنګه په څنګه سره پراته دي حل لاره باید راووباسي او څه فکر کوي نو حل لاره باید څه وي
پاکستان څوک لدې سیمه نشي لري کولی خو پاکستان ماتول سی او پاکستان په خو هم مات شوی دی تاسو ولیدل کله چې بنگال بیرته ده پاکستان ته ماتېدلو چانس او د پاکستان په ماتولو طریقه ډیره اسانه ده ځکه دا په طبي هیواد نه دی دا د مرچا باندې راټول څو کله چې پرنګي لدې سیمه نه وتلو څو ملتونه په زور باندې سره یو ځای کړل او حالت د پاکستان په نوم یو جغرافیه را مېسته کړه دا جغرافیه چې را مېسته شوې ده طبي جغرافیه ده کله چې طبي جغرافیه نه یو څو قانون د سيدي چې دغه هویت دغه شناخت دغه کلچر دغه تاریخ هر ځای یو بل سره پټکر کې پات شي ودي یعنی همدغه پنجابیان چې د پښتنو سره په تاریخي لحاظ پټکر کې پات شي ورته پیړیو پیړیو له دوه سره جګړې شي ودي په یو بل يرغلونه کړی دي نو کله ته د دوه متخاصمې ډلې دوه متخاصم قومونه ته په یو هیواد کې نشي راوستلی چې هغه هغه ته ورته ته اوس یو ملت چې تاسو ګډ ژوند سره وکړي نو دا خو اوس چې پاک خبره وکړو خو د رنجیت سین نسل دی دا بیله خبره ده چې دی مسلمان شوی دی او دی اوس مسلمان دی اوس هندو نه دی خو خبره دا ده چې په تاریخي لحاظ خو د نسل او د هر څه معلوم دی پښتانه متفاوت دي پښتانه په تاریخي لحاظ د سره نه ګډیږي نه فرهنګ ور سره ګډیږي نه خښه ور سره ګډیږي
مننه ننګیال صاحب په دې مننه په همدې برخه کې که په لنډو د خټک صاحب نظر واخلم خټک صاحب ننګیال صاحب د بنگلادیش بیلتون ته اشاره وکړه په 1991 کال کې بنگلادیش بیل شو لیکن نن سبا د پاکستان د پنجاب سیاسي ځینې سیاسي واکمنان لکه عمران خان او د دله بیا بیا دا خبره کوي که چیرته دغه پوز له سیاست لاس وانخلي پاکستان ممکن بیا له ورته برخلیک سره مخامخ شي تاسو چې د پاکستان حالات له نږدې څاري او له کلونو کلونو راهیسې څاري تاسو ته څنګه حالات ښکاري خټک صاحب سره مو رابطه قطع شوله ننګیال صاحب کبیرته تاسو سره شو له خټک صاحب سره هڅه کوي چې بیرته رابطه ټینګ کو څه فکر کوي چې د دې پاکستان دنه د پنجاب جنې زورور غوندونه لکه تحریک انصاف چې دغه خبري کوي دا به دغه هیوات سرنوشت په کومه خوښ
دا د اصلن د پاکستان د پوز کردار د سپاهت شو چې هغه په مجموع کې د ټولې ازادۍ په خلاف د پاکستان د نن چې دی د وګړو ازادي سلب کړي دا هغه په خلاف د شکنجه سیاست مختوري یو دی په بهرنی سیاست باندې دی غالب دی دی حاکم دی په داخلي سیاست دی کنټرولې د ملک اقتصاد او خزانه د پلاس کې ده دا پوز خو د پاکستانیانو په خپل خبره دا کو چوکیدار دی د چوکیدار څه حق جوړیږي چې هغه د خزانه مالک هم شي هغه د پارلمان مالک هم شي هغه هم دی کنټرول کې انتخاباتو کې دی ګوتی وایي بهرنی سیاست هم دی کې په دې ملک کې خو چې دی هغه سیویلین سپلمیسیا د ملکی خلکو بالاتری چې دی یا برتری چې دی هغه خو نشته دی او په جمهوریت کې خدا شي مهمي په جمهوریت کې خو پوز او پولیس چې دی هغه ستا چوکیدار دی ستا محافظ دی ستا ساتون کې دی هغه پیسې را کوم کې نه دی تصمیم به چدي ملکی خلک نیسی هغه خلک به نیسی چې ولس ټاکلی دي د ولس استازي دي په جمهوریت کې د ولس په خوخه باندې راغلی زحمت چې دی حکومت چې دی هغه به پیسې را کوي دا دې د پاره څوک جنرال نه راوړي چې جنرال به پیسې را کوي چې د افغانستان په اړه پالیسی څنګه یې د عربو سره څوک یا په کور دننه د خلکو
مننه مننه ننګل صاحب ازادي سپو بله ازادي سپو کې پروګرام د اساسي رډو په منځني سپد دولس شپږ نیو پټول افغانستان کې اوري د فیسبوک لاله هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه کتل شي د ګلمن وزیر تر وژلو وروسته د سسیټر کتون کې ډیوی پتنګ ازادي رډو ته وویل چې دغه رقم وژني د پښتونونو سبب کیږي د ډیوی پتنګ څرګندونه سره وروبینو
بلا شکه چې د ګیلمن وزیر واژنه دا بنوي چې صرف دوی پاکستان استخباراتو د واژلو نو بس د غږ به خاموش شي په دغه رقم کړنو سره دوی په لکونو نور ګیلمن وزیران زیګول کیږي او پاتون بکوي راپورته کیږي به د حق وختنه بکوي نن راز زموږ ځوانان په دې باندې پوي دي خصوصا په دې باندې پوي دي چې پاکستان د دوی سره په څه رقم شکل باندې رفتار کوي او په کوم طریقو سره کوشش کوي چې د پښتنو وژنې طریقه رامخته کړي او زموږ تکړه ځوانان په شهادت باندې ورسوي
خټک صاحب د ډیبي پتنګ څرګندونه وي چې خبرې شوې په پاکستان کې دنه یو شمیر پښتانه خصوصا خواني سیاستوال چې په خونو غوندونو کې دي په یوه کې ځینې کسان په دې باور دي چې باید د پاکستان له مرکزی حکومت سره له هغه د دوی په اصطلاح له استابلیشمنت سره احتیاط وشي او که احتیاط ونشي حالات به نورم خراب شي او دوی ته به ستونزې پیدا شي خو دوی پتنګ ویل وای کچرته د پښتنو مشان لکه ګیلمن وزیر او نور وژل کیږي ممکن اخر خلک په پاتول لاس پوری کې قصاص نظر واخلم لته
ګوره ما چې څنګه مخکې وې چې دا د اولسي بیداری کې شروع شوې ده او خاص کر بیا دا ګیلمن وزیر د شهادت نه پس د کوم یو فضا جوړیږي لګیا دي چې شرایط کې چې کوم پښتانه هغه سیاسيون چې هغه په مفاهمت کې څنګه ساتي یا هغه دا غوړی چې یو نار پیدا کی دا اسټابلیشمنت سره او په دغه طریقو باندې دا مسلې حل کی ولې هغه به دومره د فشار نه نیږي چې ترې د پاره به ممکن نه چې هغه د دې خبرې په اعلانیه وکړي شي یا د قانون د اعلانیه وکړي شي نو دا یو عمومي فشار لګیا دی چې دا ولې به داري په پولیسي به داري شکل کې چې د مونګورو او هغه به دې ته مجبوریږي چې هغه د ولس आवाज اوري د ولس ارمانونه د هغه مطالبات او د ولسي
خټک صاحب وبخشي فکر کوي چې دغه اوسنۍ وضعیت په د پښتني سیاستوال سره نشلي کې ځکه چې دوی سره بیل بیل دي اوس مثلا پېښور کې سیاستوال یو خاطر روان دي په کوټه کې بل خاطر روان دي د پښتون ژغورنې غورځنګ په بل خوا تقریبا ملایان په بل خوا څنګه د پښتون سیاستوال به سره نشتی شي
ګوره کدا اوس ما هو تاسو ته وایم چې اوسنی شرایطو کې چې د کوم ولسی بيداری په کوم شکل کې روانه ده د کې کډغه سیاسيون خپل طرز عمل او خپل د لاسونو سره یو نه کې نو ولس خو به مخ کې وي او دوی به ورپسې وي دوی د پاروسي کې دغه د دې څه چې دا نو د دې لپاره هغه فرصتونه کم شوي دي او ورسره ورځ لګیاري کمیږي نو دوی که فرض وکړو په دې موخه باندې یو صحیح نارې څنګه او یو بل سره لازمي ورنکل او دا ټول څومره چې په نکاله پښتانه ګوندونه دي یتا چې دا نو دغه د مذهبي ګوندونه چې پکې پښتانه مشران دي که دوی ټول سره یو نشول نو دا په خیال باندې د دې لپاره موږ دا خبره صحیح نیوي ورته پنن په باجوړ کې چې د نو مولانا خان د باجوړ مولانا خان چې ډېر وتل زمونږ مذهبي بشر دی او همیشه دا کو انصاف خبره کړی دا هغه باندې پنن چې د نو بریچ وی دی هغه په بریچ کې بچی وی دی نو دا خبره ده چې دغه عمل روان دی دې عمل په داسې نه دی چې کنه دا صرف د ډی پی ټی ایم دفتر د ټول هغه خلک د دفتر چې هغه ملت پالا سوچ لري او هغه په دانه را لګی چې ډارو باندې یو افغان ډېر مشکل هم دا دی ناره کړي چې هغه پاکستان استابلیشمنت وایي مونږ تاسو ارسه منو او دا یو ناره تاسو باندې نه دا شوار
مننه خټک صاحب یو څوب لیدون کې انتظار پاتې شوی دی د دوی نظر به هم راوخلو مهرباني وکړئ اوسې په سپوک پروګرام ته تاسو را سره یاست مهرباني
وکړئ
وعليكم السلام مهرباني
شيخ صاحب سره نو سلام تاسو ته
وعليكم السلام
نو
او بخشی جخم یو چه خراب ده، او بخشی آوازم یو چه خراب ده.
پانی جنرال شما خروستم شما مندی و سب محمدی نور ده اسی جلال یعنی ده خود دولت میشه بخش بخش ده زو ده پاکستانی و ده پاکستانی چی سر پیچ پن پیچ خداره که خپل
او بخشی تاسو لکه چه ده موبایل او بخشی تاسو لکه دماغ شخ نوری او بخشی تاسو ده موبایل خلی تدیر نشده نیواله ده آوازم سم نوری دل کیشی لیش که موبایل لری ونیسی او بیا خبری وکي شخم هم سم راسي او بیا په دې اوس خبری وکي
اوس نشم
اوس سم دی اوس
اوس نشم
او مهرباني اوس خبر وکي
نو ما وایي چې پر سم راغله هم د پاکستان په شان کې څوره په تخت دي چې په ښار کې شته او اوس په پاکستان او په دغه سنې کې چې هغه وایي وایي
مننه ورورا مننه متاسفانه ستا سو آواز سم نه اورېدل کېږي او بل اورېدونکی هم را سره دی دا به هم را واخلو مهرباني وکړئ آزادي په څپو کې پروګرام دی
رحمت الله وبرکاته تاسو نرمانو ته اوریدو سلامونه وایم محمد جان د کندهار
شر اخلي محمد سي مهرباني
ور سر نخلاصو مرته چې واګر سر نخلاصو عدد دې چې مانی کلار دې خبر دې ور د په مابن کې ور څن خردار اچر کې نه سر باندې سر خلاص نه کړی سر خلاص نه دا و طالبان سر خلاص ورور دا غيو په یو رنگوال دي بل په بل رنگوال دي په څو خواړه د نسلاند د په بل امان دي د په کندهار کې په افغانستان کې طالبان داخلو ته وسر سره خلاص کړي د خدای لري 50 ملیون پرتانه په پاکستان کې 50 ملیون د خاص برای خدای 55 نن ویل څور نسل خوراک پر اولاست ورور له بنگلاديش څخه ځان د لاکي ورور راځه کومر ملګری ځان اگاش کې د مخادر سره وښو ګرد د دامن د پرسونل ته ناسو د مخادر تر کې محمود خان ناسو مخادر تر کې ابل ناسو مخادر یو سر نخلاصوي او چې وبا پاسه د غار پای تورتي سو یو نو بارا دی وای یو مړ کی بول وای وی نیو بول وای څنګه دی بول څنګه دی پر د مرسته بنچ پاکي دی هیڅ شي نه د افغانانو مسلمانانو بنچ پاکي دی 55
مننه چې په خبرونه کې مبر خره سره وخت د خبرونه صرف 2 دقیقې پاتې دي په دې پاتې وخت کې به د خبرونه د سره غونډه کولمړی به ننګل سبلتا سو وورو پلانډو کته سو وړاندې سو کې څه باید وشي او څه اٹکل کوي
زه فکر کوم تغییر روان دی زما باور دا دی دغه ویشتیا چې پیلن په پاکستانو کې هم پورته او هم ښکته افغانانو کې را پیدا شوي هغه دا دی چې حاکم استبداد هغه کلان دی او کبال دی هغه نشي پاتې کېدلی او تاسې په نوم په کابل کې د ځوانانو هغه خطرې چې ومنه په هغوی باندې ډزې کېدلې په هغوی باندې توهینې وسو هغوی ووهل شول خو هغوی بیا هم د هغه مراسمونه په شانه شول چې د شهید ګیلمن په یاد کې راټول شوي وو نو دا په خپله ډېره لویه میړانه ده چې د دومره لویې وحشي ترهګرې ډلې په پانی او څوک را پورته کیږي هغه غک پورته کوي پاتسو په پښتنو کې لر پښتانه چې دی هغه د ګلمن غو د ځوانان درلودل او په لکونو خلک چې دی ډیره مو د پس یو ځای را ټولې کیږي هغه د پاکستان پاوستا پسترګو کې سترګیا چې وایي چې په دې خاور باندې نور ستا جامع چې دی هغه نه چلیږي دا ډیر لوی تغییر دی دا تغییر ته هیل شته دی امید شته دی چې پښتانه به په راتلونکي کې د یو ښه آینده چې دی چکتران وي او زما ټول باور دی به استقلال او ازادي چې دی هغه به اخلي او
دغه حالت نه به اوزي مننه ننګل صاحب خټک صاحب کساسو نظر په دې شکل واخلم کلونه مخکې ستاسو پلار د پښتنو بابا اجمل خټک هم ورته مبارزه کوله کاغه مبارزه له دې وسنی حالت سره پرتله کړی تاسو څومره خوشبينه یاسي او څه باید وشي
تاسو ډېر بنیادی سوال وکړ هغه وخت کې په اویای ملسیزه کې چې کله پښتانه او بنو ځوانان افغانستان ته راغلي او په دې نه راغلي چې دلته د موږ وسلواله مبارزه کوي او موږ به دا خپل وطن آزادو نو هغه وخت کې چې دینو پښتنو ته چې دینو یو خدای چې په افغانستان کې یو مستقل حکومت او دولت هغه حمایت ورته چې یو پناهګای لرل په پړځه پناځې لرلو دوم دا چې په علاقې کې او په دنیا کې ډېر داسې قوتونه چې دا غیره د دې مبارزې حمایت کوي ولې نن په فلي شرایطو کې دا چې کوم دغه مخ افغانستان کې هغه رنګ یو د حکومت کې چې هغه ملتپاله سوچ لري یا مستقل سوچ لري او دویم دا چې نه په علاقې کې نور داسې قوتونه شته چې هغه دغه کی د پښتنو د داسې کتم مبارزو سره پرستو کی نو دغه ته د نه در البته دا دی چې اوس کته بداشي چې د اکتوبر کې د پښتنو چې څنګه موجود پښتین اعلان کړي دا جرګه کیږي دا څه اعلان کړي نو هغه پر رڼا نه پس هغه اعلان نه پس به پته لګي چې پښتانه کوم طرف ته روان دي ولی عمومي ذهنیت چې دی هغه دا دی عمومي رایه دا ده چې هغه وایي چې بس نور چې دی نو مونږ د پاکستان د ظلم او ستم نشو برداشت کولای دا قربانیان چې مونږ ورکې دا ډېر ویل دا څنګه نه چې مونږ ته کنه ډېر وا او اوس په کار دا دی چې مونږ چې دی نو نوې لارې
خټک سب ډیره مننه چې په دې باس کې مو برخه را سره واخیستل ننګیال سب له تاسو هم منندویم د غوړیدونکو هم مننه کوم چې ګڼ پیغامونه د فیسبوک ته لاري را سره شریک کړی دي متاسفانه وخت اجازه نه راکوله چې دا غوړیدونکو پیغامونه هم ولولو د خبرونې په ترڅ کې د هغه اوریدونکو چې د ټلیفون لارې برخه واخسته د هغوی هم مننه کوم چې انتظار پاتې شول بښنه ترې غواړو تر بل خبرونه مزاحمت شي پر پخته سپارم شګوي.